واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې 29 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي امنیت سلاکار مونږ یوسف د طالب چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې ده. د برتانیې یو جبری د پاکستانی فعال او بلاګر وقاص ګورایا د وجلو په کوشش کې نیول شوی برتانوي وګړی ګوهر خان قصوروار او مجرم ګرځولې او ټاکل شوی چې د مارچ په میاشت کې هغه ته سزا واورول شي. د امریکایي پوځي مشر روس ته خبرداري ورکړه چې د یوکرين سره خپل اختلافونه د پوځي طاقت تلارې حل کولو له کبله به ټول اړخونه د مرګونو او تباهۍ سره مخ شي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قومي امنیت سلاکار مونږ یوسف د طالب چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې ده. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د پاکستان قومي امنیت سلاکار د یو اعلی حکومتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. نوموړي ویلي چې مونږ یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د پاکستان سفیر ویلي چې مو یوسف با د نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. د دې وړاندې د مو یوسف کابل ته سفر د جنوري میاشتې په 19 او 23 نیټه باندې ټاکلې شوې وه، خو د پاکستان حکومت د نامعلومه وجوهاتو له کبله دغه سفر ځنډولی و. مو یوسف په داسې وخت د کابل سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالب پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لپاره د اذغن تار لګولو مخه نیولې وه. د دې وړاندې اسلام آباد کې ښاغلی یوسف خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي، اقتصادي او سرحدي مسلو خبرې کوي. نوموړي ویلي چې له افغانستان سره په سرحد باندې د اذغن تار لګولو مسله د طالبانو سره د خبرو د لارې حل کوي. د برتانیې لندن ښار یو عدالت کې د منصفانو ډلې یا جیوري د پاکستانی فعال او بلاګر وقاص ګورایا د وجلو په کوشش کې نیول شوی برطانوي وګړی ګوهر خان قصوروار او مجرم ګرځولې او ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هغه ته سزا واوروي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف دغه فیصله هرکلی کړې. په کراون پروسیکیوشن عدالت کې د دې مقدمې په آنلاین بنا څارونکو یو فعال وی او ای ډی وته ویلي چې د 1300 هفتو راهیسې د روانې مقدمې په اخره کې جبري عدالت ته ویلي چې ګوهر خان د وقاص ګورا یا د وجلو کوشش کړو خو ناکام شو. البته جبري هغه د دې جرم په کوشش کولو مجرم ګرځبي. په پاکستانی نجات برطانوي ګوهر خان تور وو چې هغه د پاکستانی تن وقاص ګورا یا د وجلو لپاره پیسې اخیستي وي او ورسره لبس شلو چې د کار په پوره کولو به ورته 8000 برتانوي پاوند ورکول شي. د مدواتیر پټونو تر مخه په عدالت کې جوړی تا ثبوتونه خودلې شي چې د پاکستان یو منځګړی تن چې د میټس فرضي نوم یې استعمالولو او خپل نوم یې مزمل دی د ګوهر خان سره د وقاص ګورا یا د وجلو لپاره رابطه کړې وه. پاکستان تر اوسه پورې د وقاص ګورا یا د وجلو سازش په حق لا سند ویلي. وقاص ګورا یا په کال 2008 کې نیدرلند ته د تعلیم په ویزا سفر کړو. هغه هم د هغه ځای د خپل زنی نورو ملګرو سره په ګډه د موچی په نوم د ټویټر او فیسبوک پاڼه چلولې. په دغه پاڼه د پاکستان په پوز او سختریزو مذهبي مشرانو باندې سختې نیوکې کېدلې. وروسته دغه پاڼه تړلې شوې وې. د امریکایي پوځي مشر روس ته خبرداري ورکړې چې د یوکرين سره خپل اختلافونه د پوځي طاقت تلارې حل کولو له کبله به ټول اړخونه د مرګونو او تباهۍ سره مخ شي. د امریکایي پکړه ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د جمعې په ورځ پینټاګان کې د دفاع وزیر سره په شریکه د یو خبري کانفرنس په وخت دغه خبرداري ورکړې. چرته چې دواړو مشرانو په دې خبره زور راوړو چې یوکرين کې د تباهۍ مخه نیول کېدې شي که چرته روس د جنگ د غاړې نه پشا شي. مارک میلی خبریالانو ته ویلي روس چې د یوکرين په سرحد کوم پوز توپې بالیسټک میزایل او هوایي ځواکونه په ځای کړي که چرته د هر څه په یوکرين استعمال کړی شو نو دا به لویا تباهي وکړي. امریکې دا خبرداري په داسې حال ورکړې چې ښکاري د روس او یوکرين ترمنځ کلکیج اخیری حتی رسیدلې ده. د امریکې صدر جو بایدن تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته ویلي هغه به په مشرقي یورپ کې د نیټو لپاره نور امریکایي پوځیان لیږي. د پاکستان سرکاري شمېره ښایي چې په تېر یو شمېر ورځو کې په ملک کې د کورونا وایرس 30 نور 20 کسان مړه شوي او 2903 کسانو ته دغه وایرس لګېدلې دی. د خالی پورس پاکستان کې د کورونا د سارنې حکومتي ادارې این سی او سی ویلي چې دا وخت ملک په کورونا وایرس د اخته 1415 کسانو حالت ښه نه دی. په تیرو څلورشتو ګنټو کې پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 14.1% پاتې شوې ده، خو ډاکټران وایي په ملک کې د کورونا د مثبت پیښو شرح زیاته ده ځکه چې زیاتره خلک د کورونا وایرس ټسټونه یا معاینه نه کوي. پاکستان کې تر اوسه پورې په سرکاري کچه د کورونا وایرس 39,219 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. وزیر اعظم عمران خان د قومي سلامتی سلاکار موید یوسف په مشرۍ کې د پاکستان حکومتي لوړپوړي چارواکو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی، چیرته چې دوی د افغان چارواکو سره دوړخیزو اړیکو باندې خبرې کړې دي. نور حال د پیر ولایت شاپ ریپورت کې اوري.
چینای میډیا سره مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي نړیوال ورولې د افغانستان په شخړه ځان پوهه کړی. وزیر اعظم عمران خان په خبره غربي نړۍ اوس دانشي کول چې بغیر د کمحل د افغانستان کښاله په خپل ځای پریک دی.
They cannot just leave Afghanistan without thinking about the aftermath of how the people of Afghanistan are going to survive from here.
اغول سلویخ کاله بدامنه او جنگ نه پس افغانستان کې د امن موقع په لاس راغلی دا. عمران خان په خبره کې دینه ګټه پورته نکړي شنو افغانستان د لوی انساني بحران سره مخ کې دي شي. بلخو افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قومي سلامتی سلاکار مویود یوسف په مشرۍ کې مهم حکومتي چارواکو باندې ګډ پلاوی کابل ته رسیدو پخله کړي دي. منصور احمد خان ټویټ کړي د مویود یوسف په مشرۍ کې د غپلا وینن کابل کې د طالبانو خارجه وزیر مولا امیر متقی سره مذاکرات کړي دي. منصور احمد خان زیاته کړي پاکستانی پلاوی به د افغانستان سره انساني او اقتصادي همکاري په ترڅ کې د نور اړوند افغان دولتي چارواکو سره هم لیدل کاته کوي. مطبوعاتي رپورټونه زیاتوي د پاکستان قومي سلامتی سلاکار مویید یوسف به د افغانستان دولتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د افغانستان سره لګیدلې پولې د سارنې په انتظام هم خبرې اترې کوي. د کابل د سفر نړوند د پاکستان د قومي اسمبلی باندینو چارو کمیټې غونډې ته خپل بریفینګ کې مویید یوسف د افغانستان تیر حکومتونو په پرتله د پاکستان د افغان طالبانو اوسنی حکومت سره اړیکې مثبت ګرځولې وې. مویید یوسف دا هم په ګوته کړی و چې افغان خاوره اوس هم د پاکستان په ضد کارولې کېږي. په دغه غونډه کې موجود هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د یادې کمیټې غړی ډاکټر رمیش کمار د مویود یوسف د خبرو پخلی کوي.
لمٹ کے اندر آگے جانا چاہیے، ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین پہلے بھی ہمارے خلاف یوز ہوئی ہے، ابھی بھی یوز ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے.
ڈاکٹر رمیش کمار اویل پاکستان تا پکار دی چی دا افغانستان سر دا مرستو لپار دا بیزای حلو زلو نڈڈا اکڑی. نوموړي زیاته کړه د افغانستان خاوره مخکې او اوس هم د پاکستان په ضد کارولې کېږي. حکومتي غړي اویل غوره بداوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د معاملاتو په ځای خپل کورني حالاتو ته پاملرنه وکړي. د باندینو چارو څېړونکي ډاکټر اجاز هټک وایي کابل کې د طالبانو د راتلو وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر اسلام آباد سخت اندېښمنه دی او د مویود یوسف دغه سفر کې به په دې اړه هم خبرې اترې کېږي.
آیا انڈیا راضی اس نے طالبان کو مرد کئی گنا طالبان سے نہ پتا ہو نو خلق استعمال دین سمات کر دی گئی چل دا ٹی ٹی پی دا خلق کی کا دا سے انڈیا ایجنٹان دی انڈیا اور سر کئی جو تا سو دے خلاف ایکشن والے دا دا کئی تعلقوں بخرسول کوشش کئی
دا پاکستان دا کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید پخلے کوی تیر کال اگست میاشت کی کابل کے دا افغان طالبان دا راتلو روستو پاکستان کی دا ترہگرے واقعاتو کی 15% زیادوالی راغلے دے مرکزی وزیر راتلون کی دو میاشتو پورے گرد ایواد کی پا دا غپیخو کی لانور زیادوالی خبردارے ہم جاری کرے دے پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا دی وی او ای دی واخ پروانه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمون د ویب پاڼه پته ده voadnews.com
د خبر تر مخه په تیر کال 2020 کې د داعش د بریدونو په اړه شوې سروې ښیي چې داعش تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې کړې او پوهانو خبرداری ورکړې چې د افغانستان د امریکایي پوځ د وتلو وروسته دغه ډله زیاتېږي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې شتون د افغان طالبانو لپاره یو لوی ګواښ دی او طالبان دا وخت په اقتصادي او سیاسي توګه دومره کمزوري دي چې دوی د دغه ډلې په بشپړ توګه مخنیوی نشي کولی. بلخوا د افغان طالبانو مرستیال ترجمان انعام الله سمنګانی وایس اف امریکا ډی وی ته ویلي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې اوس هم کوم منظم شکل نه لري او د افغانستان تر څنګ د نړۍ نورو هیوادونو لپاره د خطرې سبب نشي ګرځېدلی. نور تفصیل له پېښور نه د ډیبي خبریال عبدالرزاق راکوي.
سیلونکی وای په افغانستان کې دا وخت قابل ذکر داعش خراسان یو وزنې داسې طرح ګرډله ده چې د افغان طالبانو په ضد جنګیږي او په بیلابیلو خارونو کې د طرح ګرۍ د پیښو ذمواري هم په سر اخلي. په دې حقله د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي افغان طالبان د موجوده سیاسي ستونزو او اقتصادي بحران له امله نشي کولای چې په هیواد کې د داعش خراسان په مکمله توګه مخنیوي وکړي شي.
حکومت سره د حکومت کې خبره دیو جن نشي کولای کا غندا چې کم دي په غرور دغه ته جنګونه د کول اوس په دیله چې یو کنوینشن ملټری ته کار وي او هغه د دې چې د بس کار نه دی او د دې دا هم د خپل منځ کې اختلافات ډېر زیات دي. د دې په شابه باندې هم داسې سپورت نشته بلکې تم ګورو متاثرې سي تي یعنی په دې کې دایي چیرې د داعش په شابه باندې د علني قوتونو دي چې هغه داعش استعمالول غواړي د دې علاقې د ډیسټیبلایزیشن لپاره. که بیا دغه خبرې د دې خدای یو جواز جوړي چې دا ډېر زیات مضبوط طاقت دی او طالبان دا نشي کنټرول کولی.
په اسرائیل کې د میرمید په نوم د استخباراتو او ترهګرۍ د معلوماتو مرکز د سیلنې په حق له د ویو وی په خبر کې او ویلې شوې چې داعش خراسان تیر کال په افغانستان کې تر ټولو زیات 315 ترهګر بریدونه کړي او 2210 تنانو ته مرګ جوبله اړولې ده. رپورت کې ویلې شوې په کال 2000 کې داعش خراسان په افغانستان کې 28 بریدونه کړي او 15 کسانو ته مرګ جوبله اړولې وه. سیلونکي وایي داعش خراسان د افغانستان ترڅنګ د ګاونډي هیوادونو لپاره هم یو لوی ګواښ دی او دغه هیوادونو ته به مخه کوي. په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد د طالبانو له خوا ترسره شو عملیاتو په اړه د امنیتي چارو سیلنکار او د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي
دا یوانی مدوی میاشت مخکې چې کله افغان طالبان یې د خلاف اپریشن شروع کړو نو ډېر یې کمزوري کړل. دای ځنه خلک را منډه کړل پاکستان ته. باجاوړ او مومند په دا علاقې کې پټ شول.
ځنه خو غا جوائن کړل دی ټي ټي پی نو په پاکستان کې دای لیاغه یعنی کډر کمزور ای دی نت ورک دا وی خالی دای دغه لپاره کوي چې په میډیا کې ان وی او پبلک ته یو میسج ورکونه وی چې کني مونږ هم یو.
بل خو د افغان طالبانو مرستيال ترجمان انعام الله سمنګانی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای د خراسان ډله په افغانستان کې اوس کوم منظم شکل نه لري.
وس الحمدلله نو نظام خپل کارونو باندې شروع کړو دا د دوی کم امنیتی سیستم دا سکیورټی سیستم دا وس بورس پورس په خکېدو دا نو دا ډیر زیات پلانونه انسا شول ناکام شول ډیر زیات غړي وجل شول ډیر زیات ونیول شول نو په الحال دا یو غړت تهدید غوي خپل افغانستان ته یا نړیوالو ته ندي.
یاد مرکز چې روانه اونې د داعش د بریدونو په اړه خپل رپورت جاری کړي پکې ویلې شوې چې افغانستان کې د داعش بریدونه د تیر کال د نیمه نه وروسته هغه وخت زیات شوی چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي او طالبانو د غهواد نیولې دي. د ویو وی د خبر تر مخه داعش خراسان تیر کال تر ټولو خونړې برید د اگست په میاشت کې د کابل په هوایی اډه کړي او په دغه ځان مرګي برید کې د یو سل او یا پوري افغان وګړي او دیارلس امریکایي سرتيري وجلې شوی وو. عبد الرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا د کراچی په پریس کلب کې د بلوچو به درکه شو یو کسانو کورنی او یو خبري غونډه ته ویلي لته رتو کال راهسي د پاکستان استخباراتي ادارې په اماراتو کې د میشتو بلوچستانو به درکه کول پیل کړی دي. د به درکه خلکو موندل لپاره کمیشن سیکریټری ډی وی سره خبرو کې ویلي دي چې دوی په دغړه نه خبر دي. نو تفصيل د ذوالفقار بیټنی پر راپورټ کې اوري.
د بلوچ بې درکشو کسانو لپاره غږ په نوم تنظیم لخوا را بللې خبري غونډې ته د بلوچ بې درکشو کسانو کورنو غړو وویل چې اوس مهال د دوی خپل خپلوان د پاکستان استخباراتي دارونه په بهر هیوادونو کې هم نه دي محفوظه. دوه ورځې وړاندې د متحده عرب اماراتو نه بې درکشوي تن عبدالحفیظ زهري خور خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې د بدو حالاتو څخه د وغوښتل چې خپلې کورنۍ سره بهر هیواد ته لاړ شي او بیا د څو کلونو نه هغه د خپلې کورنۍ سره په اماراتو کې میش ژوندې کوو. د هغه هلته ورکېدل د تشویش وړ خبره ده.
زه د امارات حکومت ته دغه خاص وړاندې کوم چې که زما رول دوی سره وي او کم جرم کې ککړ وي هلته د پی خپل عدالت کې مقدمه وچلوي. د پاکستان چارواکو ته د پلاس نه ورکوي. مونږ تیر دولس کال راسي د خپلوان په غم در ډول کیږو. د دین وړاندې زما یو رول او پلار هم په بلوچستان کې وجره شوی او د غیر استو زما خاون عبدالحمید زهري هم د کراچۍ نه بدرکه کړی شوی دی.
په پاکستان کې د بيدرکه خلکو مندلو کمیشن سیکریټری فرید احمد خان ډیو سره خبرو کې ویل دوی د عبدالحفیظ زهری د بيدرکه کېدلو په اړه نه خبر دي. د تیرو درو کالو راسي بيدرکه شوی تن راشد حسین ریرا مازی بلوچ خبري غونډې ته ویل چې دا غیتره هم شپږ میاشتې په اماراتو کې بيدرکه وو چې دا غي ورسته بیا پاکستانی چارواکو ته سپارل او تر دې مهال بيدرکه ده.
موږ دوران دنه په پاکستان کې د خپل سرونو په خاطر سره مخو او اوس مهال د خلک دومره کوي شوی چې متحده عرب اماراتونه زموږ خپل خپلوان بې درکه کوي. عبدالحفیظ بلوس زما د تر د بې درکه کولو گواو د هغه د بې درکه کېدلو وروسته چې د راشد حسین په ډول عبدالحفیظ بلوس هم با پاکستانی چارواکو ته په لاس کې ورکړي او بیا به په لټون موږ خپل عمر تیرو.
د بيدرکشو خلکو مندلو لپاره جوړ کمیشن سیکریټری فرید احمد خان دی وسره خبرو کې ویلي چې د راشد حسین د بيدرکه کېدلو په لټنې روان دي خو تر دې مهال عبدالحفیظ زهري پاړه نه خبر دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په نوم تنظیم بیا د کراچۍ پریس کلب د مخې احتجاجي کیمپ لګولې او تیرو دوه میاشتو راسي د خپل خپلوانو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوي. د تنظیم مشر مامه قادر خبري غونډې ته ویل چې د پاکستان نه خلک سیاسي یا بشري پر بنیادو اماراتو ته ځي او بیا یوازې د بلوچانو هلته لا درکه کېدل او بیا پاکستان ته سپارل. موږ دا فکر کوو چې دا سره روان دي. موږ پاکستانی استخباراتي ادارې په دې کار کې ککړ وینو.
نه عمران خان کې دونی طاقت او نه پاور استه کې دا بے درک خلق د پاره دوی خبرې کولې یا د دې گنجائش استه. د دې اصل مسله دوه کسان سره دی، یو آرمی چیف دی او بل آئی ایس آئی سربراہ دی، هر څوک کې دی هغه سره د دې حل دی. دوی ته اوس پورې موږ نه رابطه کړې دی نه موږ سره خبرې کړې دی. آئی ایس پی آر گائے گائے خبرې کوي موږ ته کہ بے درک خلق سے مجھ خبری کہو، لیکن خالدہ خبروں پورے دے نور نہ ملاقات کرے دے نہ نور مجھتے وشتے دے.
دا پاکستان فوز وار پا وار داغا تورنا ردوی اووائی چی دیر خلق دا بلوچ تراغر ڈلو سر دی او دا پاکستان ریاست خلاف دا تراغری تربیت اخلی. خو بلخوا دا پاکستان حکومت پا پاکستان کی درہ درگشو کسانو دا مندلو لپارا کال 2011 کی یو کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلی وو چې تر دې وخت شپږ زره نه سوه څلور باندې سلویخ لا درک شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې څلور زره اته سوه دوه ویشت هوارې کړل شوي دي. تیر کال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بے درکه کسانو کورنو غړو سره لیدنه کړې وه او بیا وفاقي حکومت د خلکو د جبري بے درکه کولو د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. ذوالفقار بیٹنا وائس آف امریکا ڈیوا کراچی.
دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
پاکستانی فعال او بلاګر وقاص ګورایا د وژلو په کوخخ کې نیول شوی برتانوي وګړی گوهر خان د لندن په عدالت کې د منصفانو ډلې یا جوري قصوروار ګرځولې او ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې به هغه ته سزا واوروي. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټس د دې فیصلی هرکلی کړی، خو وایي د دې قضیې په اړه د پاکستان د حکومت عکس العمل مخې ته نه راتلل زیاتې پوښتنې راپورته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه درشد حسین په دې رپورټ کې.
د بی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف د دې فیصله هرکلی کړی او ویلي دا به خبریالانو ته د هغو نړیوالو ګواښونو د حساب لپاره یو مهمه پریکړه ثابته شي چې تل یې خلاصون په برخه شوي. د بی بی سی، ډان نیوز او د خبریالانو د نړیوال تنظیم آر ایس ایف لخوا د جاری کړی شو معلوماتو تر مخه له تیرو څو اونیو راهسې د روانې قضیې په پای کې جیوري عدالت ته ویلي چې ګوهر خان د وقاص ګورایا د وجلو کوشش کړی خو ناکامه شو. البته جیوري هغه د دې جرم په کوشش کولو جرم ګرځوي. دغه شان خبرونه د لندن څخه خبرېدونکو نورو رسینو هم خپاره کړي دي. په پاکستانی نجات برتانوي ګوهر خان تورو چې هغه د پاکستانی تن وقاص ګورایا د وجلو لپاره پیسې اغستې وي. د مطبوعاتو تر مخه په عدالت کې جیوري ته ثبوتونه ښودل شوي چې د پاکستان یو منځګړی تن چې د میټس فرضي نوم یې کارولو او خپل نوم یې مزمل دی د ګوهر خان سره د وقاص ګورایا د وجلو لپاره رابطه کړې وه. دا خبره لا پسکوټه توګه رڼا شوې نه ده چې مزمل د گوهر خان په لاس ګورایا ولې وجل غوښتل، خو په رسینو کې اټکلونه کیږي چې ګورایا د پاکستان د فوج سخت نقاد دی او په بهرنو هیوادونو کې د غلیم په لمسه د پاکستان د ادارو د بدنامولو هڅې کوي. د پاکستان د وقاص ګورایا د وجلو د سازش په اړه تر اوسه نه خو په لندن کې د پاکستان میشن او نه اسلام آباد کوم سپیناوی خپور کړي. په پاکستان کې د بی پولی خبریالانو د نړیوال تنظیم نماینده اقبال خټک په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی هغه هیله لري چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت به له دې قضیه اشاره واخلي او په پاکستان کې مینځګړی تن به د انصاف درشل ته راکاږي. په پاکستان کې د صحافیانو ملګر تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیست صدر شهزاده ذوالفقار وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې د دې فیصله هرکلی کړي او ویلي باید چې د پاکستان حکومت هم وګوري چې په نړۍ کې څه روان دي.
دیکھیں بالکل سامنے لانا چاہیے، اگر حکومت اس پر اپنا ریئیکشن نہیں دیتی ہے تو بہت سے سوال جنم لیں گے.
هغه وایي د پاکستان حکومت له هم د هغه درېمګړي تن پر ضد ګامونه اغستل پکار دي چا چې د پاکستان څخه د یو مقامی بینک د لارې د وقاص ګورایا د وجلو لپاره ګوهر خان ته رقم لیږلې. که د پاکستان حکومت په دې اړه کوم عکس العمل نه ورکوي نو دا چوپتیا ډېرې پوښتنې راولاړوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپله اداریه کې لیکلي وو چې د لندن په عدالت کې د وقاص ګورایا د ناکامه قتل په منصوبه کې د پاکستان بیا بیا ذکر وشو، خو په دې حق لا تر اوسه پورې یاد هیواد د څه ویلو نه ډډه کړې ده. وقاص ګورایا په کال 2001 کې نیدرلینډ ته د تعلیم په ویزه سفر کړی وو. هغه هم د هغه ځایه د خپلو نورو ملګرو عاصم سعید او سلمان حیدر سره په ګډه د موچی په نامه د ټویټر او فیسبوک پاڼې چلولې. په دغه پاڼو به د پاکستان په فوز او سختدریزه مذهبي مشرانو سختې نیوکې کېدلې چې وروستو دغه پاڼې وتړلې شوې.
دا وایس اف امریکا دی ودا. امریکا خبرداري ورکړی چې په یوکرين کې خطرناکې پایلې په نږدې کې دودي کا ماسکاو د ډیپلوماسي لارې پرېږدي. دا خبرداري د امریکا د پاو ستر ټولو جګ پوړي چارواکي ورکړی او ویلي دي چې روسیا به ټولو خواو ته مرګونه او ویجاړي واړوي کچېری له یوکرين سره د خپل توپیرونو د حل لپاره له پوځي ځواک څخه کار واخلي. په دې اړه نور حال د شهزاده پراپور کې اوري.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی تیر ورځ په پینټاګان کې د امریکا د دفاع سیکرټر لوید آستن سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې دغه ناڅاپي خبرې وکړې. دواړو چارواکو په دې خبره زور ورکړو چې دغه تباهي مخه هغه وخت نیول کېدی شي کله چې ماسکو دې ته تیار شي چې د جنگ د سنډې نه وروسته شي. جنرال مارک میلی خبریالانو ته ویلي کوم قسمه پوځونه چې د یوکرين په پوله پر ځای شوي، ځمکنی پوځ، لوی وسله، بیلستیک میزایل، هوایی پوځ او دا ټول په یو ځای که په یوکرين ورپرې خودل شي دا به ډیر زیات مهم وي. نوموړي ویلي د دې په نتیجه کې لوی تاوان رسېدای شي او تاسو فکر کولی شئ چې د زیاتې آبادۍ په ښارونو کې دا به بوګنوونکې او د تباهۍ ډک وي او د دې هر څه ضرورت نشته. د امریکا لخوا د جمعې په ورځ د خبرداري په داسې وخت ورکړل شوې چې ښکاری د روس او یوکرين ترمنځ لانجا وې پای ته رسیدلې ده. هم تیر ورځ ناوخته د امریکا صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي هغه به په ختیځ یورپ کې د ناټو د موجودګۍ لپاره امریکایي عسکر لیږي. د پنسلوینیا نه واشنگټن ته د راستنېدو وروسته صدر جو بایدن خبریالانو ته ویلي زبا ختیځ یورپ او د ناټو غړي هیوادونو ته په لنډه موده کې امریکایي عسکر لیږم که څه هم د عسکر به ډیر نوي. که یو خو د امریکا دفاعي چارواکو دا خبرداري ورکړې چې روس کم وخت هم په یوکرين برید کولای شي، خو د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره په ټلیفون د خبرو اترو په وخت په دې خبره زور راوړې چې غربي هیوادونو د روس امنیتي اندېښنو ته په سمه توګه ځواب نه دی ویلی. د کرملن تر مخه پوتین میکرون ته ویلي چې د غربي ډیپلوماټانو لخوا په نږدې ورځو کې شوې سفارتي کوششونو کې د ناټو د خورېدو په اړه د روس اندېښنو ته کم ځواب نه دی ویل شوی. د مثال په توګه د ناټو ائتلاف وسلې د روس پولیس سره جمع کېدو مخه نیول او په ختیځ اروپا کې د ناټو عسکر روستو کول. هم د جمعې په ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د روس یو ریډیو سټیشن ته ویلي چې روس د یوکرين سره جنگ نه غواړي، خو د غربي هیوادونو نه به د خپلو مفاداتو خوندي ساتلو هڅه کوي. ښاغلی لاوروف ویلي که خبره د روس وي نو جنگ به نه کیږي، موږ جنگونه نه غواړو، خو موږ دا اجازه هم نشو ورکولی چې زموږ ګټې دي په بیرحمۍ سره د خپو لاندې شي. خو د امریکا د دفاع سیکرټر د جمعې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي کوم هیواد داسې یو کار نه دی کړی چې روس د یوکرين نه یو لک عسکر راتاو کړل. په پینټاګان کې تیر ورځ د خبرو اترو په وخت ښاغلي آستن په ماسکو د ناسمو معلوماتو نوی کمپاین غږ کړی دی. نوموړي ویلي داسې کوم پرونکی ګام نه و چې دوی هلته عسکر ولیږل. نوموړي وړاندې ویلي په حقیقت کې موږ ګورو چې د روس ریاستي میډیا اوس په ختیځ یوکرين کې د ځینې فعالیتونو تورونه لګی او دا هر څه د روس د یوې کیسې برخه ده، خو دوی موږ نشي دوکه کولی. د امریکا د دفاع سیکرټر وړاندې ویلي کچرې روس په یوکرين کې داسې څه وکړي چې وایي موږ یې ضرورت نه لرو نو په ختیځ اروپا کې به د ناټو ائتلاف نور هم قوي کیږي. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زلانسکی په لویدیز هیوادونو غږ کړی چې دغه هیواد په پولو کې د روس پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دې یاره نه خپروي. ولادیمیر زلانسکی د جمعې په ورځ په پایتخت کیف کې خبریالانو ته ویلي په یوکرين چې د روس د ممکنه برید خبرداري ورکول کیږي، دې خبرداري د هیواد اقتصاد د خطر سره مخ کړی. خاغلی زلانسکی په برتانیې، امریکا او استرالیا هم نیوکه وکړه چې وایي سفارتکارانو یې خپل کورنۍ له یوکرين ایستلې دي. رپورټونه وایي دغه هیوادونو د دې اندېښنو په بنیاد خپل سفارتکاران د یوکرین پایتخت نه ایستلي چې روس نه یوازې تر یو لک زیات پوځیان د یوکرین په پوله ساتلي بلکې وینا او نور طبي وسایل هم ورلېږلي دي او امکان لري چې په دې هیواد باندې پوځي یرغل وکړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 29 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي امنیت سلاکار محمد یوسف د طالب چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې دي. د برتانیې یو جبري د پاکستاني فعال او بلاګر وقاص کورایا د وجلو په کوشش کې نیول شوی برتانوي وګړی ګوهر خان قصوروار او مجرم ګرځولې او ټاکل شوی چې د مارچ په میاشت کې هغه ته سزا واورول شي. د امریکای پوځي مشر روس ته خبرداري ورکړې چې د یوکرين سره خپل اختلافونه د پوځي طاقت تلارې حل کولو له کبله به ټول اړخونه د مرګونو او تباهۍ سره مخ شي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قومي امنیت سلاکار محمد یوسف د طالب چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلې دي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي چې د پاکستان قومي امنیت سلاکار د یو اعلی حکومتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. نوموړي ویلي چې محمد یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د پاکستان سفیر ویلي چې محمد یوسف به د نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. د دې وړاندې د محمد یوسف کابل ته سفر د جنوري میاشتې په 19 او 23 نیټه باندې ټاکل شوی و، خو د پاکستان حکومت د نامعلومه وجوهاتو له کبله دغه سفر ځنډولې و. محمد یوسف په داسې وخت د کابل سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالب پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د ازغن تار لګولو مخه نیولې وه. د دې وړاندې اسلام آباد کې ښاغلي یوسف خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي، اقتصادي او سرحدي مسلو خبرې کوي. نوموړي ویلي چې له افغانستان سره په سرحد باندې د ازغن تار لګولو مسله د طالبانو سره د خبرو د لارې حل کوي. د برتانیې لندن ښار یو عدالت کې د منصفانو ډلې یا جیوري د پاکستانی فعال او بلاګر وقاص کورایا د وجلو په کوشش کې نیول شوی برتانوي وګړی ګوهر خان قصوروار او مجرم ګرځولې او ټاکل شوی چې په مارچ میاشت کې هغه ته سزا واوروي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف دغه فیصله هرکلی کړي. په کراون پروسیکیوشن عدالت کې د دې مقدمې په آنلاین بنا سارونکو یو فعال وی او ای ډی وته ویلي چې د 1300 هفتو راځي د روانې مقدمې په اخره کې جبري عدالت ته ویلي چې ګوهر خان د وقاص کورا یاد وجلو کوشش کړو خو ناکام شو. البته جبري هغه د دې جرم په کوشش کولو مجرم ګرځبي. په پاکستانی نجات برتانوي ګوهر خان تور وو چې هغه د پاکستانی تن وقاص کورا یاد وجلو لپاره پیسې اخیستې وي او ورسره لبس شلو چې د کار په پوره کولو به ورته 80,000 برتانوي پاون ورکول شي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په عدالت کې جوړی ثبوتونه خودلې شوی چې د پاکستان یو منځګړی تن چې د میټس فرضي نوم یې استعمالولو او خپل نوم یې مزمل دی د ګوهر خان سره د وقاص کورایا د وجلو لپاره رابطه کړې و. پاکستان تر اوسه پورې د وقاص کورایا د وجلو سازش په حق لا سندې ویلي. وقاص کورایا په کال 2008 کې نیدرلند ته د تعلیم په ویزا سفر کړو. هغه هم د هغه ځای د خپلو ځینې نورو ملګرو سره په ګډه د موچی په نوم د ټویټر او فیسبوک پاڼې چلولې. په دغه پاڼو د پاکستان په پوز او سختریزو مذهبي مشرانو باندې سختې نیوکې کېدلې. وروسته دغه پاڼې تړلې شوې وې. د امریکای پوځي مشر وروسته خبرداري ورکړی چې د یوکرين سره خپل اختلافونه د پوځي طاقت تلاري حل کولو لوکبله باټول اړخونه د مرګونو او تباهۍ سره مخ شي. د امریکای په ګډه ځواکونو مشر جنرال مارک میلی د جمعې په ورځ پینټاګان کې د دفاع وزیر سره په شریکه د یو خبري کانفرنس په وخت دغه خبرداري ورکړی، چرته چې دواړو مشرانو په دې خبره زور راوړو چې یوکرين کې د تباهۍ مخه نیول کېدای شي که چرته روس د جنگ د غاړې نه په شا شي. مارک میلی خبري اعلانو ته ویلي روس چې د یوکرين په سرحد کوم پوز توپې بالیسټک میزایل او هوایي ځواکونه په ځای کړي، که چرته دا هر څه په یوکرين استعمال کړی شو نو دا به لویه تباهي وکړي. امریکې دا خبرداري په داسې حال ورکړی چې ښکاري د روس او یوکرين ترمنځ کړکیچ اخیری حد ته رسیدلی دی. د امریکې صدر جو بایډن تیره ورځ ناوخته خبري اعلانو ته ویلي هغه به په مشرقي یورپ کې د ناټو لپاره نور امریکایي پوځیان لیږي. د پاکستان سرکاري شمېر ښایي چې په تیر یو شواروز کې په ملک کې د کورونا وایرس تلاسه نور 20 کسان مړه شوي او 2903 کسانو ته دغه وایرس لګېدلی دی. د خالی پورس پاکستان کې د کورونا د سارنې حکومتي ادارې NCOC ویلي چې دا وخت ملک کې په کورونا وایرس د اخته 1415 کسانو حالت ښه نه دی. په تیرو څلورشتو ګنټو کې پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه 14.1% پاتې شوې ده، خو ډاکټران وایي په ملک کې د کورونا د مثبت پیښو شرح زیاته ده ځکه چې زیاتره خلک د کورونا وایرس ټسټونه یا معاینې نه کوي. پاکستان کې تر اوسه پورې په سرکاري کچه د کورونا وایرس تلاسه 29,219 کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
داسې حال کې چې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم د افغانستان نه بیرته د ستنه شوي وزیرستاني کډوالو لپاره مرسته اعلان کړې. کډوال وایي دوی چې کله بیرته ستنه شو د دوی سره چې د کوم واسانتیاو ژمنې شوې وي هغه دی پوره کړی شي. په دې اړه نور حال د اتنان بیټنی په راپور کې اوري.
د افغانستان نه بیرته راغلی د شمالي وزیرستان کډوال رسول زمان وایي ایوا اونې وړاندې د خړې سره د خوست ګلانو کې هم څخه د شمالي وزیرستان د غلام خان پولې ته راغلی. هلته یوازې د نوملیکنه شوې د کورنۍ د پاره ورته ایوه خیمه ځینې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړی شوي او بیا د بانو باقاخیلو کډوالو کمپ نه بهر ساتل شوی دی. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل د دوی د راتلو پر مهال دوی د پاره هیڅ انتظام نه و. دوی اوس اسانتیا او خاص خوراک نه لري او په دې سخت یخنۍ کې په شاړه بیابان پراته دي. نوموړي زیاته کړه دوی غوښتنه کوي چې یاد خپل علاقې ته ستانه کړی شي او یاد ورته دغلته اسانتیاوي برابرې کړی شي. د پروونشل ډیزاستر مانیجمنت اتارټي ویان اسنداور وای د افغانستان نه بیرته راتلونکو کډوالو د پاره په غلام خان پوله ټول انتظامات شوې دي او چې د چانوم لیکنه شوې ټول اسانتیاوي ورته برابرې کړی شوې دي. د کډوالو د بیرته راتلو او دلته په ځای کولو په عمل کې ډېری ادارې کار کوي د دې خلکو تصدیق کوي او دغه عمل رفان دي.
دا د ضرورت د مرزه پر ایسته تنظیم نشته. یو سپنجو یو یو د ود ود سره کمباله یو ټینټ و دا سامان په زیرو پرنه مند ملو شوای دی چې اول ور تر شری کړ دي چې اول یو تم تا او چاته ور کو چاته نیمه ور سامان په پوره قیمه دونه ټینټ ستانه ترتیب شته. دا هغه څه په دوګمه ده پروتلی.
یو بل کډوال ملک میرباز خان چې د افغانستان څخه بیرته استون شوی وای هغه د کډوالو مشري هم کوي. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د بیرته ستنېدو پر مهال پاکستانی چارواکو دوی ته د بنیادی اسانتیاو لپاره تعلیم، صحت، استوګنې او د بجلی ورکولو ویلي فو، خو کله چې دوی بنو تر اوستل شول هلته ورته هیڅ اسانتیا نه ده برابر کړی شوی. هغه داوا وکړه کډوال راوستول شوی او د یو خړ په غاړه په شاړه کې غرزول شوی دی. نوموړي زیاته کړه د افغانستان څخه په زرګونو کورنۍ بیرته راغلي او بې د اسانتیاو او بې د کوم انتظام څخه داسې په ډاګه پراته دي. هغه ویل دوه ورځې وړاندې دوی د اسانتیاو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او اوس په چرواکو پسې جرګه لیشي. ملک میرباز خان ویل په دوه کډوالو کې زیاتره هغه دي چې د افغانستان سره په پوله پرته علاقو کې کلی او کورونه لري او د ډیرو سره په شناختي کارډونه نشته. نو اوس چې حکومت کوم مرسته اعلان کړي هغه کډوالو ته د شناختي کارډ او موبایل سیم د لارې ورکول کیږي. نو چې د چا سره شناختی کارت نوی مرسته به څنګه ترلاسه کولای شي؟
مشتا دا سوچ تاسو کی څلور څه تاسو اول په کم کې دي تا غوړ څه کم کړي په بیا وراوي تاسو سره مرسته شي خو مرسته می سره نه وکړي چې په سره روغ د دې په سره کې پروت دی دل ګاډه غوړ سره دې به طریقه نشته په دل ګاډ خړه بچ شي دا کی چې ته به نه بزریش تا ورا نه لارګیش تا نه د سمنه شایستا
د پروینشل ډیزاستر منیجمنت اتھارټي وین اساندا وړ وای د افغانستان د وزیرستاني کډوالو د بیرته ستنېدو عمل د دسمبر د 19 نیټې نه پیل شوی او تر دې وخت پورې نږدې 5000 کورنۍ بیرته راغلي دي او په دې کې د 1000 کورنۍ تایید شوی چې دا کډوال دي. هغه ویل د کډوالو ته په غلام خان پوله لومړی اسانتیا ورکړی شوی او اوس ورته 1.8 کروڑ روپۍ نور د خوراک او میاشت د نور مصرف لپاره اعلان شوی دي. نوموړي زیاته کړه د کډوالو د نویت په تاییدولو یا تصدیق کار روان دي او چې دغه عمل څرنګه سرته رسی د دوی سره به هم مرسته کولای شي. د شناختی کارت په اړه نوموړي وویل دا د حکومتونو کار دی.
غیر خوراکي سامان چې دا ورکو کچن سامان دے دے اخلی پخلی تے دے سرا یو ٹینٹ ہر رجسٹر ٹی ڈی پی خاندان تا ورکاو دوی بیا چھ دینا پستر تزی نو پخپلا مرضی باندے ٹرانسپورٹ رسوی التا نو دے وقت پورے چھ دے 5000 سا کم خاندانوں دی دارا غلی دی او نو عمر روان
دے. شمالی وزیرستان دے مرستیال کمشنر دفتر وای کڈوال را روان دی او دوی جاج اخستر کیجی او د اسانتیا برابرتیا ورتہ کولای شی. د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان په کال 2014 کې هغه وخت ځای خلک کډوال شوي وو چې کله دغه تل د ضرب عذاب په نوم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوي وو چې د شمالي وزیرستان نږدې 1 لک کورنۍ کډوالې شوې او 20000 کورنۍ پکې افغانستان ته هم تللې دي. پی ڈی ایم اے وای د شمالی وزیرستان نږدې نور ټول کډوال بیرته استانه کړی شوي. یوازې د 15000 پورې کورنۍ اوس هم کډوالې دي او د بیرته ستنولو په عمل کار روان دي. عدنان بیٹنائی، دیوا، شمالی وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پنجاب په باولپور کې میشت پښتانه کاروبار کوونکي د خبر پښتونخوا په پرتله د غلطه روزګار ګټور بولي. ډیر پښتانه داسې هم شته چې په قبایلي سیمو کې بدو حالاتو اغیزمن کړي او باولپور کې یې روزګار پیل کړی. د میرانشاه سره تعلق لرونکي او سوداګر وایي افغانستان کې روانو جګړو سره د میرانشاه بازار کاروبار ته ډیر زیان رسیدلی. د سلکه بلچی دوی باولپور ته په هجرت مجبور شوي. په دې اړه نور حال د ډیوی خبريال عرفان بهادر راکوي.
د پنجاب سیمې بهلپور کې پښتانه کاروباریان وای چې پنجاب کې روزګار ډیر ګټور دی او کدل ته سرمایه لګوي نو سمو د پس خپل قیمت راګرځیدو ته ملري. دا په بهلپور کې د مردان سره تعلق لرونکي ایاز خان پېټرول پمپ ته وی او وی ډیو ته ایاز خان وای چې په لس کروڑ روپۍ دلته پېټرول پمپ شروع کړي او ته ملري چې په 15 کال کې به ورته خپل پیسې راګرځوي.
تیل کاروبار یو پروفیٹیبل کاروبار دے تقریباً دوں گا 8-10,000 لیٹر ڈیزل ہی تقریباً 2-2.5-3,000 لیٹر پورے دا پیٹرول دوں گا کی گئی انویسٹمنٹ جو تقریباً دوں گا کڑے دے تقریباً 90-100 ملین پورے دوں گا انویسٹمنٹ دے ٹوٹل لینڈ ایکوزیشن وغیرہ ٹول عرصہ سارا کہنا وہ تو تقریباً باقی پیسہ باندھے کہنا 5 years کنه د داخپل ریټرن شي 5 to 6 years.
په پښتون ډریور چې تعلق یې د میرانشاه سره دی وای چې دا غوي سیمه د خ روزګار د پر تیار نه ده او د مجبورې نه په بهلپور کې جون او روزګار کوي.
وزیرستان حالات توستا پاته د وزیرستان شه حالات نه وو وطن رنگ شو بالکل په وزیرستان شه هیڅ صدا سنوي چې خالتا دا پاته وای وزیرستان شه ار شه د کنینا رنگ وی کرینا رنگ دی اونرا کرینا مونوی باولپور ته میژه دغه نه پنجاب ته روغللی چې په پنجاب شلش کاروبار صحیح دی او پرمن وطن دی نو غاشته پشه د مکاشته نک چرتا بدمنګی ش پشه ار سړی خوښته چې څمره پښتونه دی پشه باولپور ماشاله ډره پرمن زندگی ته ریږي.
میرانشاه سره تعلق لرونکي یو بل کاروباری تنوي چې د میرانشاه کاروبار د افغانستان د سم حالات سره تړل دی. هغه دی ته وی چې د افغانستان نه بغیر پاسپورت خلق وزیرستان کې دی رکړی شي سلوجی چې نه امن سمې خوري او نه کاروبار.
دا داس وشول چې د مونږ په میرانشاه کې ډېر خپلای کاروبار روان و. د هغه تعلق د میرانشاه سره د افغانستان سره و چې د افغانستان نه به کوم مالونه راتلل په هغه باندې د مونږ میرانشاه ډېر آباد و. کچیر د افغانستان نه خال کرسی آتا د یوزی دغه خوښ کو اغه د پغزی شه د پنداوی چې د غزینه او وزي آتا د وزا ور کوي په وزا د مونږ به ملک ترا وزي او په وزا د بیان نه وزي مونږ سره کوم زیوتای چې وشه مونږ سره زیوتای دا شوی دی چې افغانستان نه کله مجاهدین راغلل اغه به بغیر به وزنه د مونږ په سرونه باندې رسوړه کړل.
که څه هم حکومت وایي چې خبر پښتونخوا کې امن پر ځای کړي او دا کاروبار د پاره زمينه برابر کړي خدا کاروباریان وایي چې د خیبر پښتونخوا په پرتلا پنجاب کې روزګار کوي نزدکه خپل سیمه پرې او دلته جن او روزګار کوي کوم چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي ودیله د تاوان خبره ده او د دوی سره هم بل لار نشته. عرفان بهادر وی او وی دی وا
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی وا خبرونه ده.
پاکستان د پنجاب صوبې پولیس ویلي یو تنکی ځوان هلک چې د پاب جی لوبه یا گیمې کولو خپل مور دوه خویندې او ورور وژلې دي. د پنجاب د پولیسو یو مشر ویلي چې د دغه پیښې وروسته یې چې په وژنو د تورن هلک نه پوښتنې وکړې دوی ته معلومه شوه چې په دغه هلک د پاب جی لوبې ناوړه اغېز و او د هغې له امله یې توفنچه راخیستې او دغه وژنې کړې. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
پولیسو په ټویټر خوره کړی یو ویډیو کې ویلي دغه لک چې وجنې کړی د دولسم جمعت زده کوونکی دی. پولیس ویلي چې کله به د غزوان په لوبه کې ماته خوړه هغه به ځان لکېده مایوسې ته بتلو او یو خاص کیفیت په پی راتلو او د دغه کیفیت لامل د شپې په محل تمنچه راخیستی اول یې په مرده ذکرې بیا یې خویندې ویشتی او بیا یې رور ویشتی دی.
یہ بچہ جو ہے وہ ایک پب جی گیم ہے اس کا بہت زیادہ حد سے زیادہ شوقین ہے اور ہر وقت تقریباً یہ اس کو کھیلتا ہے.
آیا پب جی لوبا دیتا ہے سول یا پارول کی چیزوں کے ٹوپک تمانچا رواخلی او ڈزی دیو کی په موبایل پب جی لوبا کون کی زوان نجیب اللہ وی ویڈیو سره په خبرو کی ویل د دې تعلق د عمر سره دی او په ماشومانو یې اثر زیات وی ځکه چې د دې لوبې کوم اصطلاحات دی لکه چې ټوپک رواخلا ګولې راکا او نورې داسې خبرې ځکه د دې اثر په عمل کې راتلی شي.
نو کله چې موږ دا ګیم نه فار ایگزامپل بهر یوځو د دې نه وځو انډیکس موږ ته نو دا ګیم په څه سټ چې کوم نظام کوم دماغ کې کوم دی دا موږ ته د ریل ورډ چې کوم دی ورته موږ ته څول دا چې کله چې موږ په دې کې انټرسټ یو ټول موږ دا غره ښکاری دا وځي.
د نفسیاتی ناروغو ماهر ډاکټر سبا خان وای ک پب جی گیم یا بل کوم لوبه یا ډراما د حساب نه زیاته وکتل شي نو د هغه اثر خامخای او اثر د دې هدف پوره تلی شي چې دغه گیم کوونکی یا ډرامه او فلم کتونکی دې تر لپاره ول شي چې هغه دغه کار په عمل کې راولي. وی ویډیو سره په خبرو کې سبا خان ویل د نفسیاتي ناروغي دا چې یو سیز ډیر زیات شي نو هغه به خامخا اثر کوي. ماشومان دومره پر خودل نه دی په کار چې هغه دې په سي هر څه پرېږ دی او یوازې په دغه لوبه کې اخته پاتې شي.
مور پلان له پکار دی چې یو ماشوم یو اکټیویټی ته بالکل نه پریږدي. مطلب چې یو انسان د اور 24/7 یو گیم ته ورکی صحیح ده. نو اب ذهنی خامخه بیماری کی ځکه چې هغه یو شیز له دومره ټایم ورکی کافی حد پورې ورکی چې هغه کې کم سیزونه څنګه طریقې کیږي خامخه هغه باغ ځان کې اډاپټ کړي.
په لاهور کې د دې په خیره مستکی دروستو پولیس چارواکو ویلي دوی غني چې د پب جی لوبا په ځنګړي ډول په ځوان کول باندې بد اثر کوي او دوی ته د غرنګ پیخي وړاندې هم رپورت شوی دی ځکه د پنجاب پولیسو پریکړه کړې چې مرکزی حکومت ته سپارښتنه وکړي چې په پب جی گیم بندیز ولګي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
مردان معیارو سیمی سره تعلق لرون کې یاد محقق ژپو شاعر او نقاد مشتاق مجرو یوسف زید مړینی یو کال پوره شو. پا پښتانه لیکوالو او ادیبانو د ارواښاد پښتو ادب لپاره تر سره کړی خدماتو ته عقیدت پر زوینه وړاندې کوي او د هغه بلتون د پښتو ادب لپاره لوی ځان بولي. د ټیوی خبریال عثمان خان د مشتاق مجرو د لومړی کالج په مناسبت سره د پوهانو نظر او پیښور ګورنمنت کالج کې د ساحو لیکنو مرکې لخوا د ارواښاد په یاد کې را جوړې شوې غونډې حال راټول کړی په کوم کې چې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو پوهانو ګډون کړی و. نور حال د عثمان خان په ریپورت کې اوري.
د ارواښاد مشتاق مجروح یوسفزي د ړومبي تلین ګډونوال ډاکټر یار محمد مغموم خټک وایي د پښتو ادب داسې یو اړخ نشته چې نوموړي په هغې کمال نه لرلو. وایي ارواښاد خمیج د خپل لیک د لارې پښتو ادب کې شوي غلطو اصلاح کړي او دا کمال په هر کس کې نه وي، ځکه چې دا توان یو تجربه کار کس لري.
دا ادب داسې څنګه نشته چې هغه پکې لیکل نه وي کړي، او بل غټه خبره ده چې هغه په خپل کلاسیکي ادب باندې ډېر پوه یو. زموږ ډېر کم کشران داسې دي چې هغه د خپل کلاسیکي دور نه یا د خپل کلاسیکي لیکونکو نه خبر وي. مشتاق صاحب چې کوم دی خپل کلاسیکي دور، زموږ د شاعر چې کوم کلاسیکي دور دی هغه ټول لوستی، او بیا چې کم کم ځایونو کې څه خامې د چا نه پاتې شوي دي یا څه غلطۍ پاتې شوي یا کاتبانو کومې غلطۍ کړي نو هغه ټول په ګوته کړي دي، په هغه باندې مقالې لیکلي دي.
مشتاق مجروح یوسفزی په کال 1954 کې په معیارو کې په مردان کې د ابتدایي او تر لسم پورې زده کړې کړي او د پیښور پوهنتون نه په پښتو کې ماسټري کړې وه. ارواحات په بیرابیلو ورځپاڼو او مجلو کې ادارت کړې او څو کالې د باچاهان مرکز نه د پښتون مجلې د مدیر په حیثیت خدمات هم ترسره کړي. د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر سویل احمد وایي که موږ پښتو ادب په مختلفو اصنافو خبره کوو او موجوده جدید زمانه کې څوک عالم ګڼو نو هغه مشتاق مجروح یوسفزی دی.
مشتاق صاحب ډیری خوبه وي. یو خوبی دغه دا وا چې اغا دی ادب واحد داسې شخصیت او چې ډیر انتهایی دی ته سنجیده. دویم نمبر دغه خوبی دا چې په سنجیدګۍ کې به اغه دومره کار کو او په غب غب کې به ته دونه پویول په سنجیده انداز کې چې تا به دی اغنا په حس ناسته کم سیس د کول.
د پیښور په هنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسور نصر الله جان وزیر وای پښتنو کله هم خپل ادیبان شاعران او پوهان نه دی هیر کړي. وای ادبیاتو او د جبی په خدماتو کې د کلندر مومند نورسته مشتاق مجروح یوسفزی مستند شخصیت او د پښتو لیک دود د پاره ډیر خدمات تر سره کړي.
پښتو لیک دود په ول سره کم څو کتاب چې دی پاغي کې بے انتہا هغه غلطی چې مونږ په پښتو لیک دود کې په پښتو املا کې زمونږ نه تر سره کیږي یا د لیکوالو نه تر سره کیږي یا پښتو ویونکو زده کوونکو نه تر سره کیږي، دا غي د پاره ډیر مواد ډیر اشاره ډیر داسې مواد ورته راټول کړي چې خلک دا غي نه په هغه ډول استفاده کوي.
دارواحد مشتاق مجروح نه لس کتابونه چاپ کړي شوی چې پکې د تحقیق او طنز او مزاح سره په پښتو ګرامر او لغاتو او نور موضوعاتو مهم کتابونه شامل دي. مشتاق مجروح یوسفزی تیر کال د کرونا وبا له عمله مړ شوی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
وسام د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او پښتون ادیب په اړه خبرې کړي. په ګډه اورو.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم د ښاغلي فرحان شهدا. محترم فرمان مسافر سے په خپل کتاب د پښتو ادب زلند دستوري کې د ښاغلي فرحان شهدا په حواله داسې لیکي. وی چې خغل فرحان شیدا د نوخار تحصیل په ډاګ بیسوت کلی کې په یو درنه کورنۍ کې د خغلی زرخان کرا په کال 1944 عیسوي کې زیږیدلو. د مرویجه تعلیم نه محروم پاتې دی، ولی وروسته یې په خپل همت دومره لیک لوس دکړی چې د چا محتاج نه و. د ډاګ بیسود دا زلمی بوډا شاعر چې په ادبی نړۍ کې زلند حیثیت لري، نه یوازې یو ښه شاعر دی بلکې د لطیفو یو سمندر هم دی. او چرته چې به هم په پښتونخوا کې مشاعره کېده نو دی به سره د خپلو ملګرو په هغه مشاعره کې خامخا موجود و. کوم محفل کې چې با فرحان شیدا موجودو ارو مرو به هغه محفل ټول خنده خنده و، ځکه چې دوی داسې مقصدی او خوندور لطیفې په خپل مخصوص انداز کې دخلې نه روباسلې چې د محفل یاران بغیر د خندانه نشو پاتې کېدې. فرحان شیدا ډیر مخلص او خواخوږی بنیادم و، او د هر سیمې په خپلو شاعرانو او ادیبانو ملګرو دردېده. دی پیاوړی شاعر د اولسی شاعرې په هر صنف عبور لرلو. یو ډیر زیرک انسانو، اشعار بیخي عشقیه بڼه لري. سوچا او خالص پښتو په خپلو اشعارو کې خوندي کوي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. چې د زهیر زړګی دوا شي زما، چې د زهیر زړګی دوا شي زما، کله بخ کل جانان را شي زما، او پتریو تندی چې کلا وګوریږي، پتریو تندی چې کله وګوریږي، غمجن زړګی لا ور خطا شي زما، او اخت جرګی می ورتا اولی گلی، اخت جرگی می ورتا اولی گلی، که یار خفا چر پخلاش زما، او زما جنون شاعری جوڑ شوا، زما جنون شاعری جوڑ شوا، سرور سرور دغم جڑاش زما، او چی پا مجمر ورتا دوگے کلما زرہ، چې په مجمر ورته لوګې کړم زړه، حق به د مینې بیا ادا شي زما، او دې تصور کې مې ژوندون تیریږي، دې تصور کې مې ژوندون تیریږي، خفه اشنا بسنګ رضا شي زما، او یم شیدا پتا شیدا یم زما، یم شیدا پتا شیدا یم ز، کشوی زما جون برنا شی زما. خو ګوریدونکو، پراتون کې پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا یو د راپورن موارد د لاوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس چې د یوکرين په سرحدونو د خپل فوجونو اچولو لسببه د توتريخوالي کوم حالات را پیدا کړی دي. امریکې اتحادیانو او ملګرو ملکونو یې د دې توتريخوالي د راکمولو لپاره په 13 هفته کې زبردست سفارتي کوششونه کړی دي. امریکی روس سره غیر معمولی اهمی خبری اترو کې نیټو اتحادیان ورسره د نیټو روس په کونسل کې خبرو ته کېناستل، او امریکی د غرض لپاره یورپ کې د امن او ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې ګډون وکړو. 13 ټوله هفته امریکی او اتحادیانو یې د یوکرين په سر د راپور ته توتريخوالي د راکمولو د پاره سفارتي هلې ځلې وکړي، او په روسي هم غوښتنه وکړه چې توتريخوالي راکم کړي. د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د یو لک نجات فوج اچولې دي، خو بیا هم الزامونه په یوکرين لګي چې د پاراوني حرکتونه کوي او د جنگ حالات پیدا کړي دي. دا خبره د یاد وړد چې روس په کال 2014 کې هم د یوکرين په کرایمیا حمله کړی و او اوس هم په قابض دي. مېرمن وینډی شرمن جاتکا چې په 13 دسمبر کې د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریابکوف د دولوزنامو مسوده وړاندې کړې وي، خو په دغه مسودو کې د امن د پاره وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې دغه تجویزونه په هیڅ صورت کې امریکې ته قابل قبول نه وو. دی اوې چې موږ چاله هم د نیټو د خپلو دروازو د خلاصو ساتلو د پالیسۍ د ختمولو اجازه ورنکو، موږ به هغه خود اختیار ملکونو سره د ملګرتیا نه ورستو نشو چې امریکای سره کار کول غواړي، او موږ به چری هم د یوکرين په حق له فیصله کې بغیر د یوکرين نه یا د یورپ او یا د نیټو په حق له کېدونکو فیصلو کې د یورپ او د نیټو د شمولیت نه بغیر فریق جوړ نشو. باوجود د دې چې امریکا د سفارتکارۍ په ذریعه د کشالی په اوارو خوشاله ده، خو زمونږ په دې هم پوره یقین دی چې صحیح پرمختګ د توتريخوالي په زیاتولو کې نه، بلکې پر اکمولو کې ممکن دی. میرمن وینډی شرمن زیاته کا روس خبرو ته کیناستو او د تو تریخوالی در اکمولو د پاره کوټلی اقدامات وکړ، نو موږ یقینا چې پرمختګ کولی شو. خو که روس په سفارتي لار نزی، نو دا د دې خبرې واضح ثبوت ته چې روس د کشالی په سفارتي ذریعہ اوارولو کې غرضی نه دی. نائب خارجه وزیر وینډی شرمن خپل بیان په دې ختم کو چې موږ په سفارتکو کې ویلي دي که روس په یوکرین بیا حمله وکا، نو د کال 2014 په مقابله کې ودازل د خپل حمله زیاتو خرابو نتیجو سره مخ کیږي. په دې نتیجو کې د مالی بندیزونو لګیدو نتیجې هم شامل دي. دا اوس د روس خوخه ده چې کوم لار خوخی.